السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سولې ته د ساور کولو او د دولت د ملاتړ په هدف کابل کې په خبرو لګیا دی. خو د تاوتریخوالي په لړ کې د غور له شهره کولسوالۍ وروسته د اروزګان ګیزاب ته طالبان ننوتل. هممهاله د سولې هڅې او جګړه څه هدف لري؟
طالبان غواړي چې ډېره جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات په میز باندې لاس لوړ وسي. طالبان مجبور دي باید جنګ وکړي.
او نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اروزګان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. پاکستان د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین سر لنن په ټول هیواد کې پیل کړ. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 14 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میش سرتیري ټول دایکندي ولایت ته تللي دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان للی او د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې پر چوره ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو وین قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیری طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیض‌زاده تایید کړ چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل
دیروز ساعت 5 عصر
پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو کې ادا کړې و چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیت قمندانې نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزا کا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلی فدایی رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
بیګاش په افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت خارجیان دي وژلې دي او ډیری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو وین زبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوخت مرګ ژوبله اداره د ویو وید مرزکی ولسوالۍ په نښته کې درې تنه وژل شوي او دا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او له دیرشو زیات سرتیري یې وژلې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر وایان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي.
نظر به ارزیابی هایی که صورت گرفته و نظر به نفوس افغانستان بیشترینش اطفال است.
د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د 2021 کال د راپور لمخې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته په سلو کې 140 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دغه شمېره په ولایتونو کې 80% ته رسیږي. د دغه راپور لمخې جګړه، ناامني، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه بلل کېږي. پاکستان د ګوزن یا پولیو زد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره لنن په ټول هیواد کې پیل کړ. دغه کمپاین په ترڅ کې بل 15 کلونو کم عمر له 10 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو وویل چې دغه کمپاین به شاوخوا 210,000 واکسیناتوران مخته وړي. د خیبر پختونخوا ایالت روغتیایي چارواکو ویلي چې د پولیو زد واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به په دې ایالت کې 6 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکي وایي چې 40,000 پولیس ګمارل شوي چې کور په کور د واکسیناتورانو د څه باندې 10,000 ګرځند ټیمونو امنیت خوندي کړي. په تیرو کمپاینونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا یو شمېر واکسیناتوران او د هغوی ساتونکو وژل شوي وو. پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ نه د له منځه تللې. په 2000 کال په پاکستان کې د پولیو ټولې 4 پیښې ثبت شوي وې چې 2 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان ایالتونو پورې تړلې دي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سن ایالت په ګوټکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړې شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1,000 ډیر مسافر سفاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. د یومیروی شمبون ورځپاڼې لخوا په ترسره شوې دغه سروې کې له ګډونوالو دا پوښتنه شوې چې آیا غواړي په توکیو کې د اولمپیک لوبې ترسره شي. نیمایي یعنې په سلو کې 50 ګډونوالو یې ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې سروېګانو کې ډیرو ګډونوالو یې د دغو لوبو د لغوه کېدو یا هم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو دې خپرې شوې کرونا وبا له امله د جولای 28 ته ځنډول شوې دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورسی پاتې ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. جمهور ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوی د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع ټاکل شوی. پرون هم له جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ګاټ پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا غواړي افغان هوایي ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوریت ریاست وايي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دراغلي ګټ پلاوی سره خبري شوې او یاد پلاوی په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړه ده. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد اميري ازادي رادیو ته پر اړیکې پیغام کې لیکلي، پر نور مرستو سربیره د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکې د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګټ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړو. متحده ایالات داسې مال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان له بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلتونکو ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې و چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلی و لیکلي وو، ښایي افغان هوایي ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډیره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په دیار لسمه وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي، خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوی د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي وو له ظرفیتي مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللې او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره یې له دې د ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا له ترهګرۍ سره په مبارزې اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هموای د باستانګزی په مشرۍ دودی او پلاوی د افغانستان لپاره د روپی ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلی.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې، د بهرنیو قواو د وتلو، د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحه کې د سولې نوې پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوې، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
د سولې د هڅو په دوام په افغانستان کې تاوتریخوالی هم دوام لري. تازه چارواکو تایید کړي چې طالبان د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ ته ننوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د غور شهرک ولسوالۍ هم وړمشپه ونیوله او د فاریاب قیصار ولسوالۍ کلابنده کړي. دا چې اورزګان کې د روان وضعیت په اړه ځایي چارواکي او ولسی استازي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې ګیزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوتې کړې دي، او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتیری د کندی ولایت ته تللی دي.
ګیزاب ولسوالۍ سکوت وکړي، دا اوس نیم ساعت مخکې دا په یو مل خلای ورکړې ده. دا چې بس ټول د کندی پچی اصله که ودو دي که پولیس یې خلای ورکړې ده، په متران جواب ټول د کندی کې ټول.
د ګیزاب ولسوالۍ امنیت کمانډان او دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد به وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. امنیت کمانډان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پریشي او د تللې دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلی او پایپول سیمته. په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي، او پر مهال څوار لسامنیتی پوستې سکوت کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالۍ کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راوړی ته تایید کړی چې په چوره ولسوالۍ کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سکوت کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتي، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نشته. نجیب الله وایي که ژر تر ژره ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ورونه رسیږي، نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي او سکوت به وکړي.
تقریبا خامخا د دیارلس پنځلس ډېر دغه شوي دي، د پنځلس نه ډېر دي د پولیسو د وډو په سایبان سکوت شوي دي. د مقامات نور مقامات نه موږ خواهش کوو چې لږ تر زر تر زره چې کېږي موږ ته ډېر کومک واستوي. اگر کومک ډېر ونه واستوي نو خو مشکلات ډېرېږي. ولسوالۍ څه خود کوي، بازار څه خود کوي، بله خبره خلاصه.
د اورزګان والی په چوره ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې پر امنیتي پوستو بریدونه تاییدوي، خو وایي افغان پوځیانو یې بریدونه په شاتون بولي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال څلور سرتیري او 15 طالبان وژل شوي، او اووه تنه افغان سرتیري او 40 طالبان نور هم ټپیان دي.
تېره شپه په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو تهاجمي حمله وکړه، اوس هم خال خال ډزې شته. موږ دوه نفره پولیس شهیدان لرو او دوه نفره هم د اردو سرتیری شهیدان لرو، درې کسه د پولیس زخمیان لرو او څلور کسه هم د اردو زخمیان لرو. په دې جګړه کې تر اوسه پورې طالبانو 15 کسه مړه شوي دي او تقریبا د شلو په شاوخوا کې طالبان زخمیان لري.
محمد عمر شیرزاد زیاتوی چې د چوری ولسوالۍ ترڅنګ دغه ولایت په چنار ټول ولسوالۍ کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه کړی دي، خو د افغان پوځیانو له لوري پر شاتون بول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا رسنی ته پاستولې پیغام کې ویل دي چې د ګیزاب ولسوالۍ سکوت کړي او هلته ټول مشت سرتیری ودی ته تسلیم سوي دي. نو موړي زیاتوی چې په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کندک موټر بم برید کړي، چې پر مهال یاد کندک او 15 نور امنیتي پوسټ یې هم سکوت کړي دي، او لسګون افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده.
په اورزګان کې مو د ناامنۍ او هلته د غیزاب ولسوالۍ د سقوط په اړه راپور اوریده. همحاله د سولې هڅې او ورسره تاوتریخوالی په څه معنا او څه هدفونه لري؟ لګ وړاندې مې همدا پوښتنه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون نه وکړه.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکای د طالبانو سره په دوه کې توافقنامه امضا کړل او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کیږي نور ټولې مادې تر پښو لاندې سولې او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده درې چنده کړل. د دې سره جوف د مې پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 2021 خپل د وټولو ورځ اعلان کړل او دا وخت به دی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد به په افغانستان کې کمیږي د سول د پاره به خبري همواره کیږي او دوی به په دوه حق شي د مسایلو ته پیشرفت وکړي. په تاسف سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چند شدت ورکړي چې دا د انسج د خبرو د لارې یا د نور میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د غزاب هغه ولسوالي چې په تیر دوه کالو کې په ډیر مردانوار ډول وجنګېدل ډیر سخت مقاومتونه وکړل. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت لږ توجه په خاطر بل اخره د دینې قرار د وردو څخه سکوت وکړي چې د بلې خواسه د خلیلزاد صاحب راتک افغانستان ته و څنګه ته ډیر ښه زیری درلودي یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته توجه کوي جنگ ته رجوع کوي حکومت په یو ځای کې اخته دي په بل ځای کې حمله وکړي چې د خلکو ارزوګان او هیلې ټول نیمګړې کړي دي.
پښتون څه فکر کوي د سولې هڅې چې په دوه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي هغه مرکچان په اختر کې سره کېنا اصل اوس بیا له کابل د مرکچی پلاوی غړي ورغلي بیا سره کېنی دا جګړه او د سولې هڅې سره ارتباط هم سره لري او کنا فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه زه دا اوله سره مول په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 19 د امریکای سره توافقنامه امضا شوله د همدغه تاریخ څخه کستا سپیاد وی جنگ په قرار قرار شدت وکي او د نن ورځې پر ورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېر جغرافیا په خپل لاس کې ولري چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس وړ وسی او وکولای شي چې حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په یلمن کې دوی شکست خوړي په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي په زرهاو نفر قرباني شوله په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي دي چې په لیر پروتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټ تصاور درته نه راوړي.
دا جګړه بل اخره کوم خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوي تاسو؟ آیا د پایتر سیدو سره کونی ښکاری
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي به جنگ وکړي ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي وګړي د ټول ارزوګوري د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي د دوی ارزو دا و چې یمن ته سکوت ورکړي مثلا نور غټ ویلای ته سکوت ورکړي په هغه کې دوی پاتې رااله وې نه کولای شوی. دوی وس کوشش کوي په ټول هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا سافټ ټارګټونه دي چې هغه لیر پر کوم ځای کې پر غو دي فشار اچي چې د جغرافیا ډېر لاس راولي. پس نو دوی جنگ حتمی دي د خپل بقا د لپاره جنگ کی.
د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتون چې د سولې له هڅو سره هم حاله یې د روان تاوتریخوالي پر عواملو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
لنا امنیو ورزو د افغان ټولنې یوې بلې ناخوالتانن د جون میاشتې ومه د خلکو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. محل په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان د لوګي سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم سلويخت سلنه وګړي د خلکو له ناخوندیتوب سره مخامخ دي. دا چې نور عوامل څه دي تفصیل په دې راپور کې.
اته د ښکلنه بادام ګل یواله میلیونه وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاتې او ماشماني کلونو وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لري پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپل بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي منځلو لپاره خپل بچو ته څناسه خواړه برابروي.
د کم خوړو لامل سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شوم، کار هم نشته چې وی کړم، څو خپل بچو ته کافی خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف لمخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنی دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په ډېر شمېر وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د احصایې ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 30% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2021 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامنی، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللی دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللي، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بېوزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنې ښکته افغانستان کې 30% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، او دغه شمیره په ولایتونو کې 70% ته رسیږي. د عامه روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤولو خوړو ته لاسرسی د عامه روغتیا وزارت له مخې یو کال د کال مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خوړو خوري په صحي لحاظ مسؤول نه دي. علتونه یې کېدای شي چې یا به بې نظافت نه مراتوي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډیج سورس په طریقه صحي طریقو چې باید وخوري نه به یې خوري.
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي. د لوګي لامل د مرشویو په شمیر کې د زیاتوالي لامل ملګرو ملتونو 2013 میلادي کال د دسمبر په 20 په یو پریکړل کې د جون 1 د خوړو خوندیتوب نړیوالي ورځ په توګه ونوموله.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
لمک سره پات شي وړاندې درته نور مسائل هم لرو. یو نړیواله موضوع هم لرو، هلته دا چې جرمنی وایي چې په هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیتونه زیات شوي. خو اوس یو بل کورنۍ موضوع په غزنی ولایت کې د ښځو د پرمختګونو اقتصادي پیاوړتیا، لاسي صنایعو ته د بازار موندنې او د ښځو په وړاندې د خندونو د حل په هدف یو ورځنی کانفرانس جوړ شوی وو. په دغه کانفرانس کې ډېر میرمنو ګډون کړی وو، او په دغه کانفرانس کې د ښځو په لاس یو شمیر جوړ شوي شیان هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل په دې راپور کې.
له تولید تر مارکیټ د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا ملي کانفرنس، دغه کانفرنس د یکشنبه په ورځ په غزنی کې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې د دولتي چارواکو ترڅنګ 150 پورې سوداګر ښځو، د ښځو د چارو فعالانو او نورو ولسی ښځو ګډون کړی و. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مشر شکریا ولی وای دغه کانفرنس په لابل اړخونه لرل، خو موخه د ښځو د وضعیت بهتري و. د دې خبره ځینو سوداګرو میرمنو خپل ستونزې شریکې کړې، او ځینې لاسي صنایع او کورنی تولیدات هم نندارې ته وړاندې کړل.
یو ورځنی کانفرانس د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او ترڅنګ د ښځو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې، د هغوی له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې، د دغه ښځو وړاندیزونو او د هغوی د حل لارې په موخه جوړ شوی و چې څنګه کولی شو د ښځو اقتصادي وضعیت ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې ډیری میرمنې له سخت اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت سره مخ دي. په غزنی کې د وی آر ډی پی یا ملي اقتصاد پروګرام مسول زبیدالله نکزاد وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه پروګرام له لارې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیرې هلې ځلې کړي چې د ډیری ښځو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. د ښاغلي نکزاد په خبره دغه پروګرام تر دې وړاندې د کلي او پراختیا وزارت خو اوس د ښځو چارو وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. نوموړی زیاتوي موږ هڅه کوو چې دغه میرمنې له خپلو تولیداتو سره ګاونډیو هیوادونو ته ولیږو. هلته موږ په نړیوال لیول نندارتونونه لرو او په دغه نندارتونونو کې دوی کولی سي د افغانستان تولیدات او د افغان میرمنو وړتیا ښکاره کړي.
ساده زنان موږ دغه پروژه برنامه شروع کړی ده. موږ تقریبا په یو سل یولسو شوراګانو کې موږ د خپل فعالیتونه لرو او 2500 څلوېښت خویندې موږ په دغه برنامه کې سره راجستر دي، را سره ثبت دي او د موږ د برنامې د امتیازات څخه مستحق دي او حقوق اخلي. او ان شاء الله په آینده کې هم د موږ هدف هم دغه دی چې تر څو دغه برنامه سره تر کو نور ولسوالۍ ته هم دغه برنامه ورسوو.
صابره نیازی تقریبا درويست کلنه او دغه پروګرام ګډونواله ده. صابره وایي دا ډول پروګرامونه د ښځو په اقتصادي وضعیت کې ښه همکاري کولای سي، خو د دې خبره چې دغه ډول پروګرامونه باید یوازې تر ښارونو پورې محدود نه بلکې لری پرتو سیمو ته هم وغوړي کی.
د بشر د تاریخ په اوږدوالو کې مونږه همیشه دا ثابت شوی دی چې ښځې همیشه کولای شي خپل پیاوړتیاوي ټولنې ته تر اوسه ښکاره کړې دي، او که مونږ ته دا شرایط برابر شي چې مونږ وکولای شو خپلې ستونزې مونږ حل شي او هغه حقوق چې مونږ ته د اسلام له نظره راکړل شوي دي هغه په رڼا کې مونږ کولای شو ډېر لاسته راوړنې ولرو، هم اقتصادي برخه کې، هم ټولنیز برخه کې، او همداسې نور برخه کې هم مونږ کولای شو خپلې پوره لاسته راوړنې ولرو.
کلیوالی میرمنې چې دا وخت له سخت فقر او غربت سره مخ دي، خو د غزنی ولایت مقام ټولنیزي او اقتصادي مرستیالي حسین اندړې وویل دا پروګرام به ورو ورو له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او بیا کلیوالي سیمو ته غځيږي تر څو د دغه میرمنو اقتصادي حالات ښه شي.
تاسو په یی کې چې دا برنامه نه وایده او د نن افتتاوه پر اټون کې برنامه کې هم داسي د لا مرکز نه لري ورو ورو کلیوبندو ته رسیږي.
دغه میرمنو له افغان دولت څخه په غزنی ولایت کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هغوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي او ترڅنګ د ښځو کاری فرصتونو پر وړاندې خند جوړ نکړي. دوی وویل په هر ټولنه کې چې امن وي هلته د خلکو ژوند ښه وي، فقر او غریبي نه وي، خلک په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وي، او د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو پرمختګونو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. جرمنی چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی دی. د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس ویلی د روسیې د فعالیتونو په هغې کچې دی چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه کچه په جاسوسۍ تورنه شوې ده. صفی الله سانګزای او د موضوع تفصیل.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال یې کول. دا خبره د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګورس باندې سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوې. هغه ګواه کړي چې د روسیې د فعالیتونو د پام وړ مخ په زیاتې دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کاله د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد لپاره د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د غازو د لیږد یو 10 میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې خبرات دښمنان له هر ممکن لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدارا زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بیرحمانه لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیه تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. روسیه تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه همدا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نښود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاوه.
ملنه چی ازادي راډیو واوري
لدی سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. اوس هم په مکرې لاندو خبرونو ته نورياس نوري چمتو کړي.
د اورزګان چارواکو تایید کړ چې د دی ولایت گیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې. د اورزګان ولی محمد عمر شهزاد وای چې گیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکی شاته کړی دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی په احمد ابا مرزا کا او زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د 500 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وای په اوس وخت په دې هیواد کې شاوخوا 4 میلیون کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي. پاکستان د ګوزن یا پولیو زد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره لنن په ټول هیواد کې پیل کړ. دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر له 10 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. پیښه د هرګي خارګوټي ته نږدې شوې ده. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو د خبره شوې کورونا وبا له امله د سږ کال د جولای 3 ته ځنډول شوې دي.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام د سر موضوع دا و چې د افغانستان د سوري لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی. له سره یو بل ګډ امریکایي پلاوی هم راغلی دی. دوی افغان دولت د ملاتړ ډاډ ورکوي او دغه راز د تاوتریخوالی د کمښت غوښتنه کوي، خو سره هم حاله تاوتریخوالی روان دی. که تاسو چیرته د ازادي راډیو په دې راپور او یا هم په نورو موضوعاتو باندې غواړئ چې نظر راکړئ، نو لطفاً زموږ پیغام ثبتون کی ماشین ته خپل پیغام پریږدي. دغه ماشین شمیرې دي 0 وسه 0 4 8 6 0 او بل شمیره ده 0 وسه 0 3 6 1 8. اوس هم مخکل دي چې اونیزو پروګرامونو د ماشومان لپاره د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام او دغه راس کور کړی ته ور ورکو. هغه یو شمیر پیغامونه اورو چې تاسو په همدې شمیرو راته پریخي دي.
تاسو ل پیغامونو
زه عبد الله د جلال آباد له ښار نه یم. د تیرو 3 کالونو راهیسې موږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د خپل زما د ښوونکو په صفت کار کوم. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د 2 ولسوالیو نه 3 ولسوالیو ته اجرا شوي دي. شیخ د اجرا شوي ولسوالیو نمونه په دې لړ دي: بیسود، لالپورا او غنیخیل. لکه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس شو، موږ ته ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو ماشا کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه موږ ته مینوی راکړي او منطق راکړي. د 3 ولسوالیو ته موږ په دې منطق سره ماشا اجرا کړو او پاتې 9 ولسوالیو ته موږ ورکوو یا نه ورکوو. دوهم، موږ سره ریاست مقام، ولایت مقام همدغسې مشرانو جرګې دغه ټول ارګانونو په تماس کې دي. مکتوبونه لرو، دوی ویل چې بسونه راشي تاسو موږ په رسمي چوکاټ کې ځان سره نیسو او تاسو موږ سره رسمي ښوونکي، چونکې تاسو 3 کاله 4 کاله تجربه لرئ. خو چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه، ولایت مقام نه، همدغسې وزارت مقام نه، غزنی را راسي تر ریاست جمهوري رسېدلي دي. هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دوی په اړه رئیس جمهور یو تخمیني فرمان صادر کړي یا دغه پروګرامونه کوي دوی یو مسلمان سره هماهنګي وکړي چې دا ښوونکي موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو. یو سلام په احترام
نظر
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې ورستیو کې د کورونا مثبت پیښې بیا زیاتې شوې دي چې لبد امرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیښې چې ماشومان سره مخ شوی دي هغه کم دي، خو که چیرې په پام کې ونیول سي نو دا ډېرې دلې سي او خطر هم زیاتې دلې سي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکلا تاسو ته خبرونه ولرو. لمک سره په پروګرام کې د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي مافیات د عامه اړیکو مسول ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پایل کې خراغ لیستري مشي
زلونو کومې له تاسو نه مننه کوم.
رسوځي ته چې په کورونا باندې مشمان اختکیږي، څنګه اختکیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بلې، کورونا خو داسې و وایرس ته یا داسې و ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شو، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګډ ګډ تداور سه ځاني ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني، او بیا په تیرا په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې، تر ډیرو زړو وګړو پورې هم دغه ناروغي نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، کدارت وایي چې کله یو ماشوم په کورونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري؟
کورونا باندې اخته کیږي هغوی که همدغه عادی د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بیږي، تبه پیدا کوي، او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي، هغه په ډیرو کم کوچنیانو کې رامنځته کېدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستوني د بلون په برخه کې یو ډول مخاطی غشا ده چې دغه مخاطی غشا په ماشومانو کې ډیره غختلې ده، او دا نه پریدي چې ماشوم کورونا میکروب هلته وده وکړي. خو په لویانو کې هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي، په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطی غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کورونا نیسي عادي او اسانه رو باندې تیر شي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دې ساتنه چې دا پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای. نو طبعا د کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسولیت دی. نو دغه ماشومان ته د دوی په لومړی قدم کې د دوی فردي حفظ صحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، د خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په هغه د لوښو د پاره کومه مایع چې د پاغې باندې پرېمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی د پاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري. دا سینه لکه د موږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغوی گزاره کوي، نو په ډیرو حالاتو کې دغه وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نشي کولای. نو دوی دپاره باید امیاري خواړه که چېرته امکان ولري تهیه او برابر شي او د مور د شیدو نه استفاده وکړي.
بله، تاسو له معیاري خوړو نه یادونه وکړه. په افغانستان کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر کمزوری دی، هغه کم چې په کور کې لري لغونه څه رقم خوړه برابر کی ترسو ماشوم د کورونا پر وړاندې تقویه سي.
بله، که چیرته رښتیا هم موږ ونه شو کولای چې غوښې ماشومانو ته برابرې کړو، نو بیا په دې په اواز کې موږ کولای شو چې د لوبیا نه د دالو نه همداسې په خوړو کې د هګیو نه د دې لپاره استفاده وکړو. همداسې ځینې کورنۍ دي چې هلته لکه مالداري شته دی، غواګانې شته دی، د غواو د محصولاتو نه لکه شیدو مستو نه استفاده وکړو. نو دغه ټول هغه څه دي چې د غوښو بدیل دی د غریبو خلکو دپاره. نو که چېرته میندې او د موږ خویندې دغه ټکی ته پام وکړي، انشاءالله د هغوی هغه د خوارځواکۍ مخه نیول کېدلی شي.
بله، ځینې کسان ماشومانو ته په خپل سر درملنه کوي، بیا په تیرې چې پوسي دا کورونا دی، دا کار څومره خطرناک کېدلی شي؟
البته کورونا خو موږ تاسو پوهیږو چې د هغې دپاره داسې ځانګړې درملنه نشته دی، خو د دې په څنګ کې زمونږ په هیواد کې د بده مرغه یو داسې کنټرول هم نشته دی. دغه انټي بیوټیک یو ډول درمل دی چې دغه په درملتونونو کې په آزاد ډول سره هر څوک رانیولی شي، د ډاکټر د نسخې پرته رانیولی شي. نو دغه انټي بیوټیکونه چې دي دغه د ماشومانو د بدن مقاومت راخته کوي، ځکه په بدن کې هغه نارمل فلورات چې د هغه لمنځه وړي، هغه چې لمنځه وړي بیا د وجود مقاومت هم د دې سره راخته کیږي. په راتلونکي کې بیا که په بدن باندې میکروب حمله کوي، د هغه د بدن دفاعي قدرت بیا د دې په وړاندې کمزوري کیږي. نو په خپل سر د درملو د خوړلو نه باید ډډه وکړي. خو کولای شي چې لکه د درد په حالات کې دا سیزنی د درد ضد درمل دی لکه پاراستامول یا بروفین یا دا سینور د سی عادی د درد آرامول د پارا درملونه چې دی هغه نه استفاده کولای شي.
د سی دقیق شمیره راته ویلی چې په کوم شمیر ماشومان په کورونا باندې اخته سی؟
البته په افغانستان کې خود سی چیرنې نه دی شوی، خود امریکا په متحده ایالاتو کې چې چیرنې شوې دي هغه دا جوته کړی دا چې په امریکا کې تر دې دمه 3.8 میلیونه ماشومان په کورونا باندې اخته شوي، چې د هغې له جملې نه 290 کسان یا ماشومان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې په دې اکله باندې څېړنې نه دي شوي. نو دا هغه ټکي دي چې باید زمونږ ټولنه دې ته پام وکړي چې ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي، او د دې ناروغۍ د لپاره کوم هغه د مخنیوي تدابیر چې دي هغه باید په پام کې ونیسي.
بله، لویان خو چې کله په کورونا باندې اخته کیږي دوی قرنطین کیږي په یو ځای کې، ماشومانو ته بیا دغه د قرنطین امکان هم کم وي، په دې اکله تاسو کورنۍ ته څه مشوره لري؟
نو کورنۍ ته خو زمونږ سپارښتنه دا ده چې د ماشومانو هغه فردي حفظ صحې ته پاملرنه وکړي. نو که چیرته اول کې خو دغه امکانات زمونږ سره تر دې دمه پورې ډیر نشته دی چې ټول ماشومانو ته لکه موږ د کورونا ټیسټونه وکړو، خو که چیرته داسې شکمنې پیښې رامنځته کیږي او یا ډاکټر په هغې باندې د کورونا تشخیص ږدي، نو بیا کورنۍ ته لازمه ده چې دغه ماشومان تر هغې پورې چې بشپړه روغوالی پیدا کوي باید قرنطین کی. همداسې دغه د ماسک استعمال په ماشومانو کې هم دا ورته ضروری دی، باید ماسک واغوندي. او د دې په څنګ کې هغه لوښي او چې په دوی په کور کې کاروي د ماشومانو لپاره، او که چیرته کوم ماشوم په کورونا اخته یا هغه باید له نورو نه جدا شي. او د دې په څنګ کې لکه خپل د کور کوم لباسونه چې دي او یا هم هغه ظرفونه چې دي هغه څو ځلې لکه اوس خو د لمر هغه د حرارت درجه چې د ډیره لوړه ده دا که لمر ته مخامخ وړانګو ته کیږي، نو په دې صورت سره کولی شي چې د هغه میکروب جرډي په کورنۍ کې بیا لمنځه ویشي او د نورو ته د سرایت چانس کم کړي.
که چیرې یو ماشوم په کورونا اخته ای او هغه باب زوګنل سي، کومې خبرې تاسو وکړل دا په پام کې ونني ویل سي دا به کوم مشکلات را منځته کړي؟
په دې چاپیریال کې یا په دې کورونا سره نږدې نور ماشومان هم سته، نو دغه نور ماشومانو ته هم دا ناروغي انتقالولی شي. د بلې خوانه دغه ما تاسو ته د امریکا هغه ارقام ویلی داسې نه ده چې په ماشومانو کې مړینه نه رامنځته کوي، خو د لویانو او هغه کسانو چې هغوی عمر خوړلی دی د هغوی په پرتله په دوی کې د مړینې کچه کمه ده. نو خو هیڅوک به ونه غواړي چې خپل د ځیګر او د زړه ټوټې د لاسه ورکړي. نو د دوی اصلا ساتنه هم چې دا د میندو او پلرونو او د کورنۍ د نورو لویانو لکه دنده ده، ځکه ماشوم خو په دې باندې نه پوهېږي. دا د ماشوم حق دی په کورنیو باندې چې د هغوی پالنه وکړي. نو تر هغې پورې چې ماشوم بشپړ روغتیا پیدا کوي، د هغې لکه فردي حفظ صحت او د هغو خوړو ته باید جدي پاملرنه وشي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې وسئ.
مننه تاسو نه، کور ودان، هر کله راشه.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان ایوی بلی ونی ځ خبرونه ته مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی. د روان میلادي میاشتې په 11مه بعد افغانستان د فوټبال ملي لوبډله لومان او د شان د همدی میاشتې په 15مه نیټه له هند سره مخ شي. افغان لوبډله تیر لوبه له بنگلاديش سره مساوي پاتې ورسوله. آیا افغانستان به د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې بل پړاو ته چې د نړیوال جام سیالیو ته د ورتګ لپاره مهم دی لار وکړي؟ په دې اړه به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له یو چارواکي سره مرکه ولرو. د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی ګرانغا کاموال به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو د سهارنی ورزش د ګټو په اړه به مهم پوه کړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
په غزنی کې نن د فوټبال غوړه لیکسیاله پیل شوه. د غزنی فوټبال فدراسیون رئیس شمس الدین عظیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د لس لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوړه لیکسیاله پیل شوې ده. په دغو سیالیو کې پامیر، اتحاد، شهادت، استقلال، دعوت، جوانان، ازادي، امید، سنایي او قلینو لوبډلو ګډون کړی او ټاکل شوی چې دغه سیالي د غزنی د فوټبال لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د غزنی فوټبال غوړه لیګ به څلور نوي ورځې دوام وکړي. په بامیان کې نن د بدمنتون سیالي ترسره شوې. د بدن روزنې د ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي چې 50 خزینه او نارینه او لوبغاړو پکې ګډون کړی وو، د سولې په چارو کې دولت، وزارت او بامیان ولایت د ورزش او بدني روزنې امریت په قربتو پوښوي. په دغه سیالیو کې په درې کټګوریو کې ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. په لوبو کې د خزو په برخه کې حمیدی علی زاده لومړی، مارینا منوري دویم او ارزو صدری دریم مقامونه خپل کړل، او د نارینه په برخه کې سلیمان آریا، واثق دانش او محمد رضا احمدی په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. د لوبو په پای کې ګټونکو لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او ټاکل شوی و چې د سریلانکا د کورنی کرکټ لیګ دویم پړاو د راتلونکي جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شي، خو د کورونا ویروس له امله وځنډید. د سریلانکا کرکټ بورډ په دې تړاو رسنیو ته ویلي لا هم په سریلانکا کې د کورونا وبا له کبله عادي حالت نه دی، او اړ دي چې د سریلانکا د کورنی کرکټ لیګ دویم پړاو سیالۍ وځنډوي. دا لوبې خپله په سریلانکا کې کېدی، خو اوس هلته کورونا وبا د پرخېدو په حال کې ده. نو ممکن د دې سیالیو قربتوب متحده عربي اماراتو ته په سپتمبر میاشت کې ورکړل شي. د سریلانکا هیواد د کرکټ غوره لیګ لومړی پړاو هم د کورونا وبا له امله له ځنډ سره مخ شوی و، خو وروسته د تیر 2000 میلادي کال د نومبر میاشتې له 14 بیا د دسمبر میاشتې تر 14 نیټې پورې ترسره شو.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تمل لري چې د فوټبال افغان ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې بل پړاو ته لاره ومومي. افغانستان تر دې دمه په خپل ګروپ کې دریم ځای لري، شپږ لوبې کړي او دوه سیالۍ به نورې هم کوي. لومان سره د لوانې میلادي میاشتې په 11مه او له هند سره به د همدې میاشتې په 15مه نیټه مخامخ شي. په دې اړه د زیاتو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر لیکه دی. پوپلزی صاحب سلام، د اسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې سیالي څنګه ارزوي؟ د غتیری سیالي چې کومې وشوي، راتلونکي کومې سیالي چې کیږي، فکر کوي چې افغان لوبډله به په دې روانو لوبو کې د مخکې تک چانس ولري؟
د فوټبال سیالي خیره وانه دي، په خپل ګروپ کې راتلونکي سیالي د عمان او د هندستان د ټیمونو سره ده. تروس افغانستان په دغه ګروپ کې دریم ځای لري، شپږ سیالۍ تر اوسه پورې تر سره کړې دي، دوه سیالۍ به نورې هم تر سره کړي. د دې ګروپ څخه به دوه ټیمونه بل پړاو ته لار مومي، او په زمن کې د افغانستان چانس په یو صورت کې شته دی چې د عمان هم مسابقه وګټي، سیالۍ وګټي، او د هندوستان هم وګټي. او په زمن کې د عمان او د قطر ترمنځ کوم لوبه ده هغه هم عمان وبایلي، نو بیا احتمال شته دی چې دوام پړاو ته لاړ شي، او که په دې کې هر یو سیالۍ مساوي او یا هم وبایلي، د افغانستان د چانس هغه امکانات ختميږي.
په پلزه سبل دی ګروپ به څو لوبډلې بل پړاو ته ځي؟
سهمیه د پاره د فوټبال دغه سیالۍ لمړی پړاو چې ختم شي، دوه ټیمونه به د هر ګروپ څخه بل پړاو ته ځي، او د نړیوال جام چې په قطر کې دی په 2022 کال کې به لاله مومي د آسیا څخه. او هیله منو چې د افغانستان ملي لوبډله د عمان او د هندوستان سره ښه سیالي ترسره کړي او لوبه وګټي، او وکولی شي چې دوام پړاو ته هم حضور ولري.
له عمان او هندوستان سره سیالي په کومو نیټو باندې پلان شوې دي؟
افغانستان روتن کې سال سیالۍ به د عمان سره په 11 تاریخ باندې وي د جون، او د هندستان سره به 15 د جون په آخر نه سیالۍ د ګروپ لري.
او په پلزه سه بل موضوع د اولمپیک په سیالیو کې د سهمیه د اخیستلو د څو افغان لوبغاړي به فکر کوي چې لاره عمومي دي سیالۍ وته؟
د نړیوال اولمپیک سیالۍ ته به ان شاء الله موږ حداقل 15 لوبغاړي ولرو په څلور رشتو کې، چې دا به په 2004 کال رئیس ښه ګروپی، او موږ امیدوار هم یو چې په دې سیالۍ کې هم مډال افغانستان ترلاسه کړي.
لاندې راټولې شي په پلزې سیب چې کوم کوم لوبغاړي به وي او په کوم برخو کې یا په کوم رشتو کې؟
بله، او په دې کې رسمن قصص موافقه ای ده، به معلومات به سبا درته درکم، ځکه چې غواړو نن نهایی کو چې څوک باید ولېګل شي. خو په تیکواندو کې ده، او په ځغاسته یا منډه کې ده، لامبوهنه کې ده، او په نښویشتنو کې ده. ورزشکاران نن نهایی کو، ان شاء الله چې تاسو سره به سبا نمونه هم شریک کړو.
ډیر مننه پوپل زې سپ کور مودان چې زموږ غوښتنه مو ومنله او مرکې تاذر شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپل زې اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګرانغه کاموال ابراهيم خېلې ما د ننګرهار ولایت، تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې. د استاد خیبر مرخیل شاګر پاتې سوی ما په کابل کې، په مختلفو رشتو کې مې تمرینات کړي دي، په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړي دي، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گرفلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم ای رشتہ کې لوبېږم. درې کال کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم، د فری فایټ فدراسیون مسؤولی ما په دې زون کې د سلور ولایتونو، تقریبا خپل یو نړیوال اکیډمي مې جوړ کړل په بندلته، په دې کې 300 ورزشکاران همدا مهال بوخت دي خپل ورزشونو مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نه شروع تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مې اشتراک کړی ده، چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیسته، همدا مهال عصري امزه اخلم، او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند 15 ولایتونو ترمنځ کې خودل سو کمربند ما واخیسته. بارانه لوبی می په پاکستان واد کی چمپینشپ باندې هغه مسابقات وکړو چې کمربند ما وخت سه سپی ولاسخه، یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزش خیر رزمی اې دی مسول هم زای ما په ننګرهار ولایت کې، او بیا هم خپل لوړ زده کړې په تقوا پونتون کې چې همدا محل 99 د تقوا پونتون څخه فارغ سومه، خپل لوړ زده کړې هم خلاصې کړې، غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام د کوشش ته وکړي چې د نشې توکو خزان وساتي، او د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي، او امنن سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته، ټولو ورونو ته ورسي، او خپل د ورزش ترڅنګ د تعلیم لړۍ د ته هم دوام ورکړي.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي ګرانغا کاموالو، آیا په هیګي چې سهارنې ورزش مو بدن ته څومره مهم دی؟ نن ورځ ډېر خلک د وخت څخه د خې ګټه اخیستنې په لټه کې دي، تر څو له کم وخت څخه ډېره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمیر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لري کول دي، مګر د ډېرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لري کولو لپاره غوره وخت کوم دی؟ غوره وخت کوم دی په یو مطلب کې اورو.
یو څلنه چې په دې ورستیو کې تر سره شوې سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځولو لپاره د انرژي کچا لوړوي. بل لامل چې سهارنی ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي دا دی چې بدن اړکیږي ذخیره شوی توکو او غوړو څخه د بدن د انرژي د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي، چې دا کړنه په خپل د تازه ترلاسه شوی خوړو څخه د انرژي د مصرف فلامل ګرسي. په دغه سیرنه کې چې په 2013 میلادي کال کې تر سره شو، 28 سلنه نارینه د شپګونې لپاره یو خورنیز رژیم په پروګرام کې چې د 10 سلنه کالوري او 500 وازده د بخواس خدلودون کې وګډون وکړ. یو ډلې چې یوازې خورنیز رژیم ترلاسه کوو، بلې ډلې د خورنیز رژیم ترڅنګ ورزش هم تر سره کوو. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو وشل شوې و. نیمې ډلې سهار په نهار ورزش تر سره کوو، دوهمې ډلې به له کاربوهایډریټ څخه بډایه خوړلو وروسته ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا هم دا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د سړینې د وخت پای ته رسیدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیستی و د پام وړ وزن ترلاسه کړی و. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیستی و. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه اضافه کړی. حتی هغوی بریالي کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډېر خواړه مصرف کړي، پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډېره شي. بله ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمیدو لامل ګرځي د ورځې روښنایي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډېرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د 24 ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. دې وروستۍ څېړنې ښودلي چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي د ورځې په اوږدو کې خپل خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کولی شو نتیجه دا ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کولو سره د خپل بدن آمادګي او فټنس چې موخې مو دي ورسیږو، بلکې نسبت هغو ته چې نه وخت د خوب ویخیږي ډیره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونې وړ ده چې خالي میده ورزش کول کېدای شي د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماخامي د خوړلو وروسته تر هغه وخته چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوې رسیدلی کولی شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش وړاندې حداقل یو کوچنی کیله نوش جان کړئ. جانبی کشون کی حرکتونه تر سره کړئ، په خې لوري وغځیږئ او په خې او بالاتنه مو اوږده او صافه وغځوئ. خلاص مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کېږدئ. کینه په خمو د زنګون سره قات او شاته یوسی او سرین ته نږدې کړئ. پام مو وی چې زنګونونه مو باید اصلا له یو بل سره لري والی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغه شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول د حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا همدې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چې تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
دیوانه یا او تو خواب نبود خانه نبود خانه